امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردار یم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سپه لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وای چې له طالبانو سره جنگ درو کوت سره مخ شوه په مصر کې په یو جمعات باندې په حمله کې 155 کسان وژل شوی دي او په پیښور کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان په مرګانی برید کې وژل شوی دی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د وزارت مسؤلین وایي د پاکستان او ایران څخه وطن ته د خلکو راستنیدل زیات سوي
د خوځو اصلي دښمنان په هر کې ناز دي
دا په کابل کې میرمنو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړې وه خو د ایران د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان او ایران څخه وطن ته د خلکو د راستنیدلو زیات سوي دي په دې باره کې هم رپورټ لرو
هره اونۍ شاوخوا شپږ زرو څخه تر اووه زره تنه زموږ هېوادوال له دغه دوو ګاونډیو هېوادونو څخه هېواد ته راستنېږي
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل سره یو مرکه وطن ته د هغو افغان کډوالو په ستونزو چې د پاکستان او ایران څخه راستانه سوي خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په هیواد کې اوس هم جنگ د رکود په حالت کې دی خو د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي دومره وکړو چې د امریکا د دریځې د تنزل او زوال د خطر نه وژغورو د رپورټ نور تفصیل به عاشق الله رحیم زوی تاسو ته دروړی
We're still in a stalemate. We're only 90 days into this new policy, but with the US
د څلور سترو دغه امریکایي جنرال د پنځشنبه په ورځ د امریکې د ان بي سي تلویزیون سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې نوې نظامي ستراتیژي د امریکولو نوې ورځې تیرې شوې دي خو کله چې افغانستان ته زمنګ تازه دم عسكر را ورسیږي کوم اختیار او واک چې موږ یې وسلرو د طالبانو په خارجي مرسته کوونکو به فشار زیات کو موږ خاص وخت نه ټاکو بلکې د شرایطو سره سم عمل کوو د افغانستان پاړه د جنرال جان نیکلسن سرګندونې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځمې د ورځې د ویډیویي وینا په مقایسه ډېرې مثبتې وي چې په کابل کې د امریکا د پاوز د 28مې لمړۍ هوایي لواد د محربوي قطعي عسکرو ته یې د تانکس گیوینګ یا شکر ادا کولو د رخصتۍ په مناسبت وکړله د ټرمپ د نوې تګلارې له مخې به درې زره اضافي عسکر افغانستان ته ولېږل شي امریکایي قومندانان غواړي چې د جنگ په میدان کې په طالبانو فشار زیات کړي موجوده رکود پای ته ورسوي او طالبان مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کړي عاشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
نن د جمعې په ورځ په کابل کې په سلګونو خزو د خزو په خلاف د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځل په مناسبت مظاهره وکړه او د خزو د حقوقو په برخه کې د حکومت په پالیسۍ انتقاد وکړ
طالبان دایش دوره د امریکا زیږنده ده لاندې وی زمونږ له هیواد څخه د امریکا د هغه چوپړانو لاسونه د غنیا پلو لاس پوسې دولت نه امریکا نه طالب نه دایش وو د خلکو په لاس د خزو اصلي دښمنان په هر کې ناز دي
خزو د حقوقو لپاره د جمهور اشرف غنی د حکومت اقدامات صرف نمایشي وبلل د ننګرهار د ولایت امنیتی چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د پنځم به د ورځې مرګانې حمله په اړه تحقیقات کوي. په دغه حمله کې چې د محلي پولیسو د یو برطرف شوي قماندان د کور مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشو، اته کسان وژل شوي او شپاړس کسان زخمیان شوي. تر اوسه پورې کومې ډلې دغې وژونکې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. ګمان کېږي کوم کسان چې د کور مخې ته راغونډ شوي د قماندان ملاتړ کوونکي وو او بېرته یې په وظیفه باندې د هغه د مقررولو غوښتنه کوله. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. په مصر کې په یو جماعت باندې په حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. یو برید چې د سینا په ټاپو وزمې کې د جمعې په ورځ د الروضه په جماعت کې په داسې حال کې وشو چې د امنیتي قوو ملاتړ کوونکو کې د جمعې لمونځ ادا کوو، 155 کسان پکې وژل شو او په لسګونو نور ژوبل شو. حمله د العرش د ښار په لویدیځ کې د بیر العب په ښارګوټي کې شوې. د مصر امنیتي مقامات وایي چې وسلوال حمله کوونکي په موټرو کې سپاره وو او پر خلکو په داسې حال کې ډزې وکړې چې امام خطبه لوستله. تر اوسه لا کومې ډلې د سرته رسولو ادعا نه ده کړې. د سینا په ټاپو وزمې کې د اسلامي دولت یادایش وسلوال د امنیتي قواو په خلاف په جنگ اخته دي او تر اوسه پورې په سلګونو پولیس او عسکر وژلي دي. نن د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د پاکستان د پولیسو د یو قماندان د موټرو په قطار مرګانې برید شوی. د پولیسو قماندان ځای په ځای وژل شوی او شپږ تنه انډیوالانې زخمیان شوي دي. د پولیسو قماندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی د خپل کار دفتر ته روان و چې د ښار په منځ کې پرې یو ځانمرګي چې په موټر سایکل باندې سورو یو ناڅاپه برید وکړ. سمدستي لا کومې ډلې د دغې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. په روانه میاشت کې یو زیات شمېر پاکستاني پولیس په عین شان مرګانیو بریدونو کې وژل شوي چې زیات شک د پاکستاني طالبانو د تحریک پر وسلوالو جنګیالو باندې کېږي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. هند د پاکستان د یوې محکمې هغه پرېکړه غندلې ده چې د یو تنرو دیني عالم حافظ سعید د خوشي کولو په ارتباط کړې. حافظ سعید هندي چارواکو ته په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې په مرګانیو حملو کې د لاس لرلو په شک مطلوب دی. 138 کسان په دغو حملو کې وژل شوي. د هند خارجه وزارت ویان رویش کومار نن د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې خبري اعلان ته وویل چې القاعد نه د حافظ محمد سید خوشي کول په دې معنی دی چې پاکستان په خپله ژمنه کې صادق نه دی. ملګرو ملتونو د حافظ سید نوم د نړیوال ټروریزم په لیست کې شامل کړی او د امریکا د عدلي وزارت په سر باندې $10 میلیونه نقد انعام یې. د امریکا د سمندري پوځ غوپوهونکو د هغو دریو امریکایي ماڼوګانو د لټولو کار پای ته ورسو چې د تمریناتو په وخت د چهارشنبې په ورځ د لویدیځ پاسفیک په سمندر کې د سمندري پوځ د یوې ترانسپورتي الوتکې د راغوځېدو نه وروسته په اوبو کې ورک شو. په تیرو دریو ورځو کې په لټونکو برابر زر مربع کیلومتر مساحه لټولې خو ورک شوي ماڼوګانې ونه موندل. امریکایي قواو د جاپان د سمندري قواو سره د اوکیناوا د ټاپو په شاوخوا کې تمرینات سرته رسول چې ترانسپورتي الوتکه ولوېدله. اته کسان ژوندي بچي وو. په روان میلادي کال کې دا پنځمه غټه پیښه ده چې د امریکا د سمندري پوځ قواو سره په آسیا کې مخامخ کیږي. د زمباوي د مخلو جمهور رئیس رابرټ موګابي پخوانی مرستیال ایمرسن منانګوا د زمباوي د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. 50 کلن منانګوا نن د جمعې په ورځ د زمباوي په پایتخت حراره کې د وفاداری لوړه وکړله او په دې ترتیب د موګابي د واکمنۍ 10 کلن دوره پایتخت ورسېدله. د نومبر د میاشتې په 15 منانګوا د موګابي د ماندینې سره د لانجې په وجه له کار نه ګوښه شو. هغه د حراره پوزیشن سټیډیم کې د 2000 کسانو په موجودیت کې د وفاداری لوړه کړې. 93 کلن موګابي غوښتل چې خپله ښځه ګریس موګابي د هغه په ځای وټاکي. د بشري حقوقو ډلو موګابي په انتخاباتو کې په درغلیو پراخ اداري فساد او په زرګونو سیاسي مخالفانو په وژلو او شکنجې تورن کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د زمباوي د نوي مشر نه غوښتي دي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره زمینه مساعده کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نن په کابل کې په سلګونو شوزو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت لاریون وکړ. لاریون کوونکو په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د شوزو د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم انتقاد وکړ او د حکومت هڅې نمایشي وبللې. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
نن د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند په لسګونو خزینه غړو او پلویانو د کابل ښار په شالینو سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د غندنې لپاره لاریون
وکړ.
د لارین بندوبست خلکو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا ته د نومبر د 15مې ورځې سره برابره ده د دغه ګوند لخوا شوې وه. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند غړو دغه لارین ته په وینا کې په افغانستان کې د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي او هم د خلکو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ملي اولې د حکومت هڅې یوازې تشې خبرې وبللې. د ملي پیوستون د ګوند ویاندې میرمن سیلۍ غفار وویل چې ممکن افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد وي چې مشران وي په زیاته توګه د خلکو د حقونو په باب خبرې کړې وي، خو هغې وویل چې په عمل کې د خودو د ژوند د خکېدو برخه کې سنې دي شوې.
جنایات بیشمار علی زنای افغان روا داشته شده.
میرمن غفار ویل د خودو پر وړاندې زیات جنایتونه شوې دي، خزي بندیانې شوې او زورول شوې، سنگسر او پرې دزې شوې، په ډلهیز ډول پرې جنسي تیری شوې، په جبر سره په شاته اړ شوې، غوګونه او پزي پرې شوې، د حیواناتو په سیر پلورل او اخیستل شوې، په سلګونو نور جنایتونه پاکې شوې. ممکن د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې د افغانستان پر تله یوازې د خبرو تر بریده د خودو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو او دا غوی د ازادۍ په اړه خبري نه وی شوی.
زنا غب زده نشوده باشه.
سیلی غفار ویل چې په افغانستان کې پراتیت خود سره مخالفت او د بخښنې پرهنګ مخبوده روان دي. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند یو شمیر پالینو د زغ لاریون په ترڅ کې په ټولنه کې د خود په وړاندې د تاوتریخوالي سرګندول لپاره د تیاتر یو ننداره هم وړاندې کړه. په دې ننداره کې د خود په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو په اړه د افغان حکومت او سیاست مدارانو کړنې سرګندې شوې وي. لاریون کوونکو په افغانستان کې د خود ژوند د خکېدو لپاره د مرستې رسولې موسسو او ادارو پالیتونه هم ناسیزه وبلل. د دې لاریون یوې ګډون کوونکې میرمن مرسل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د هغو افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره د غږ اوچتولو په خاطر یې لاریون کړی چې په ډېرو کړاوونو اخته دي.
بسیار شبکه نهادهای ساخته شده که به نام
میرمن مرسل ویل د ښځو په نوم او د ښځو د حقونو په نوم ډېرې ادارې او بنسټونه جوړ شوي دي، خو د ښځو دپاره یې لږ څه هم نه دي کړي. موږ ګورو چې د ښځو ستوني غوږونه او پزې پرې کېږي. افغان میرمنې په ډېرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. موږ د دې لپاره چې د زیارکښو او تر ستم لاندې ښځو غږ مو پورته کړی وي د دغه لاریون بندوبست مو کړی دی. خود افغانستان د خود چارو وزارت وی چې دغه وزارت او د خود د حکومت د ملاتړ ادارو د هڅو په پایله کې د تیرو کلونو پرتله وس د خود په وړاندې تاوتریخوالي پیښې کمی شوې دي. د خود چارو وزارت د وینا لمخي سکل پاتم یې شو کې دغه وزارت د خود په وړاندې ټولي 1501 د شپې حساب کړی. دا وزارت وی چې په تیر کال کې د سب شو په خوشمیر 2300 تر رسیدلې وو. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او چارواکي برمن لطیفه سلطانی امریکا غږ اشاره لري ویل چې په افغانستان کې د خود په وړاندې تاوتریخوالي پیښې کمی نه دي راغلي، بلکې د امنی لامل هغه مرکزونه د خزو لاسرسي کم شوه چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبتې.
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در
میرمن سلطانی ویل په 1398 هجری شمسی کال کې دا چې د خود په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې کمیدلو خي نه تر سترګو کیږي. د بشري حقوقو دولتي دفترونو تر پوښښ لاندې سیمو کې وضعیت د تیرو کلونو په څیر دی، خو په ځینو سیمو کې نامنی پراخه شوي چې لامل یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته یې د خزینه مراجعینو د ورتګ په برخه کې یو څه خنډونه راولاړ کړي دي. د افغانستان حکومت هر کال د خودو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د خودو د حقونو څخه د خلکو د خبرتیا لپاره د غونډو په ترڅ کې د یوې اونۍ لپاره لمانځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
هغه افغان کډوال چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته ستانه سوي، په وطن کې د دوی د اوسیدلو او مرستو په برخه کې مو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ الله میاخیل سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. محترم حافظ احمد میاخیل صاحب، سش کال که را تو وایست چې افغانان، هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته راستانه کیږي، د راستنېدو لړۍ اوس په څه ډول ده؟
ډیره مننه. سکالی هم د تیر کال په څیر سلګونه زره زموږ هیوادوال پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او دا لړۍ اوس هم دوام لري. هره اونۍ شاوخوا 6000 څخه تر 2000 تنه زموږ هیوادوال دغه دوه ګاونډیو هیوادونو څخه په داو طالبانه ډول البته هیواد ته راستنېږي. یو محدود شمېر یې کله ناکله د ایران د خوا د نیمروز له لارې ایستل کېږي. نو سږ کال یې تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې ډېری کسان هغه افغانان چې هغوی ثبت او راجستر نه دي، یعنی ناقانونه کډوال دي، هغوی له ایران څخه ډېر شمېر راغلي، او هغه افغانان چې بیا ثبت او راجستر دي او قانوني کډوال دي یا ډېره برخه یې له پاکستان څخه راغلي. په مجموع کې 3,01,000 تنه ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او 1,05,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان څخه دوی روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې هیواد ته راستانه.
بله محترم میاخیل صاحب، هغه مهاجر چې تاسو ویل چې د پاکستان څخه اکثر اسناد لري او راځي، او بعضی د ایران څخه چې راځي هغه ځینې بی اسناد دي، نو هغه افغانان چې بی اسناد دي او هغه چې اسناد لري، ساس وزارت د دوی ترمنځ فرق څنګه کوي؟ فرضاً البته د مرستو په برخه کې،
د مرستو په برخه کې یو ډېر ښه میکانیزم شته. هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ یا د مهاجرت اسناد لري، چې موږ ورته پیور کارتونه وایي، پروف آف رجستریشن کارتونه، دوی د ملګرو ملتونو له سازمان سره ثبت دي. کله چې دوی هیواد ته راستنېږي، له هر راستنېدونکي کس سره یو ان ایچ سی آر لخوا د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. یا زموږ هغه چې په مجموع کې شاوخوا 50,000 تنه دغه ثبت او راجستر کسان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې 95% له پاکستان څخه راغلي، او دوی ټول له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته شوي د راستنېدنې پر مهال.
بله، زما د سوال هدف هم دغه و میاخیل صاحب، چې اکثره کډوال چې وطن ته راسي، د دوی سره ځینې هغه مرستې چې باید وسي، البته ستاسو د وزارت د مهاجرو د وزارت دخوا څخه، د افغان مهاجرو د وزارت دخوا څخه، نو ځینې خلک ودې ته بیرته مجبوریږي چې بیرته ولاړ سي و دغه پاکستان یا ایران ته ولاړ سي، مګر هلته هم ژوند د ستونزو ډک وي. نو اوس چې هوا هم سړه سوې ده او مهاجر ډېرې ستونزې لري، میاخیل صاحب، تاسو د دوی د اوسېدلو دپاره په افغانستان کې څه پروګرام ورته لري، څه پلان ورته لري؟
د دوی ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د دوی د مجدد ادغام دپاره، د دوی دپاره چې دوی دلته په افغانستان کې ځای شوی شي، دوی ته د سرپناه زمینه برابره شي، نو په دې برخه کې هم هڅې شوي. د یو د ولسمشر د 1,04 ګڼې فرمان چې موږ د تعدیل وړاندیز وکړ، اوس دغه فرمان په یو طرزالعمل باندې بدلېږي، چې په دغه طرزالعمل پر اساس یو شمېر اسانتیاوې د ځمکو د ویش په پروسه کې په پام کې نیول شوي. یو شمېر هېوادونو او ولایتونو کې د ځمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دې برخه کې مشکلات شته. شهرتونه چې د مهاجرینو کوم شهرتونه چې دي، هغه له ښارونو لرې دي، هغه انکشافي پروژې په کې نه دي تطبیق شوي. سړک، برېښنا، روغتیایي خدمات، د زده کړو په برخه کې کوم خدمات ته سیاسي اده، په دې برخه کې په دغه شهرتونو کې مشکلات شته. نو موږ هلې ځلې کړي په دې برخه کې، خو د دې برخه کې د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده. موږ هڅه کوو چې دغه شهرتونه معیاري شي، زموږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي، هر مستحق کورنۍ ته به یوه یوه نمره ځمکه په دغه شهرتونو کې ورکړي.
کورمادان ډیر مننه محترم حافظ احمد میاخیل، د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار.
ډیر مننه، سلامات.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د بدخشان په ولایت کې د لاسي صنایعو لالارې یو شمیر هغه شزی مناسب عایدات لري چې کورنۍ اقتصاد یې کمزوري دي. د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې ولایت کې د یو شمیر میرمنو سره چې لاسي صنایع کوي خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بدخشان ولایت د خزو چارو رئیس او په دغه ولایت کې هغه میرمنې چې د نورو لپاره یې کاری زمینی برابر کړي وای چې د دوی په صنعتي مرکزونو کې یو شمیر هغه خزی چې کورنۍ اقتصادي کمزور دی پر کار بوختی دي. دوی وای چې دغه میرمنې د کور له نارینه سره د ورځنی ضرورتونو په پوره کولو کې وګه په وګه مرسته کوي. د خزو د پیاوړتیا په نامه د وی ټولنې مسؤوله فروزان وای چې د لری پروتو زینو نه امن سیمو میرمنې د نه امنۍ لوجې نشي کولای په ورته پروژو کې کار وکړي، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې د دغه میرمنو لپاره هغه څه چې د دوی توان رسیږي مرسته ورسره وکړي او کاري زمینی ورته برابر کړي. د خزو د پیاوړتیا د ټولنې مشرف روزان وای
د 100 نفر ته کوشش دریم، البته خانم ها می باشند، خانم های به صد پر هستند و رغزب از قبیل رغزبافی و حیاتی.
200 تنو هغه خزو ته کاری زمينه برابر کړي چې د کورنۍ سرپرست نه لري. دوی په قالین وبدلو، لاسي ګنڈلو، خیاطۍ او نورو کارونو باندې مصروف دي، مګر په لری پروتو سیمو کې چې نه امن دي لستونځو سره مخ دي، ځکه په هغه سیمو کې خزي کار نشي کولای. په بدخشان کې د خزو چارو رئیس زفنون ناطق وای چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله په ټولنیزي، اقتصادي او سیاسي چارو کې د خزو ونډه زیاته ده.
په ولایت کې څه پیشرفته چې په دې کې د بدخشان دارم
اجتماعی در نورو ولایتونو په پرتله په بدخشان کې خزی په اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او نورو چارو کې زیاته ونډه اخلي، مګر اوس هم د خزو پر وړاندې یو لړ ستونزې موجود دي. د دغه ولایت فعال میرمنې وای چې په بدخشان کې د رواجونو او پیغورونو له وجې اوس هم یو شمیر خزی په ځینو اجتماعي او اقتصادي چارو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. د خزو لپاره د خدمتي ټولنې مسؤوله هاجره وای چې د دوی پر وړاندې نه امنی لویا ستونزه ده چې د خزو د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
زنان خو بسیار تلاش میکنن از طریق نهادها، انجوها، سازمانها، انجمنها کار و فعالیت وکړن. حداقل
مونږ هڅه کوو چې د ځینو ټولنو له لارې خزو ته د کار زمینه برابر کړو چې خزی هم د یو فعال انسان په څیر په ټولنه کې برخه واخلي، مګر خزی ملاتړ ته ضرورت لري. له بدخشان پرته په قندوز او بغلان کې هم هغه خزی چې په ټولنه کې فعال ونډه درلوده له تیرو دوه کلونو نه امنیو څخه وروسته یا لسیمی کوچیدلی او یا هم په ټولنه کې فعال ونډه ناخلی. د بدخشان د خزو چارو د ریاست مسؤلین وای چې دوی له هرې لارې هڅه کوي چې خزی د اقتصادي پلوه پر پخو ودرېږي او هغه خزی چې د کورنۍ سرپرست نه لري د کار زمينه ورته برابر کړي تر څو کورنۍ اقتصادي پیاوړی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، ساینس پوهان او ډاکټران په یو داسې نوي واکسین کار کوي چې د مور په نس کې د ماشوم د مړ کېدو په مخنیوي کې مرسته کولای سي. څېړونکو وایي که دا واکسین جوړ سي، د نوو زیږیدلو ماشومانو مرګ به هم کم سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د روغتیایي چارو د خبریال کارل پیرسن په رپورټ کې واوري چې عاشق الله رحیم زوی تسته اوروي.
ساینس پوهانو د هغې بکتریا د له منځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 15 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږی او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1.5 لک ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي، د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چرنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خای د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي، ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي. د آسیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي، او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې 11، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي، همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جو ایلان په دې حقله داسې وایي:
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
د میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو که چیرې ته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کم یو کې زیاتې او یادا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د سوډانی مهاجرو یو کورنۍ چې عمرونه یې له 8 کالو څخه نیولې تر 4 کالونو پورې رسیږي، وروسته له هغه چې د عیسوي عقیدې له کبله تعقیب کېدل امریکا ته مهاجر سوه. د امریکا ژغ خبریالې کترین کپسن د دې کورنۍ سره خبرې کړې دي او د حسن عبدالرحیم سره د خوشې کېدو څخه وروسته دا لومړۍ مرکه ده چې د خپل مشکل په باره کې خبرې کوي، او دا رپورټ به اوس په ګټه واورو.
First day when they took us to the prison, they beat us.
د حسن عبدالرحیم شپږ هفته کېږي چې په امریکا کې اوسیږي او زړې مذهبي سندرې سره ځان برابر بلدوي. دی په خپل نوي چمګاوند کې مذهبي سندرې ادوي او د خپلې کورنۍ سره مذهبي سندرې شریکوي. آرام او هوسا وسی دی. فکر نه کوي چې د هوساینې د یوې لحظې نه خوند اخیستل ممکن وي. سوډانی پادری عبدالرحیم وایي:
The first day when they took us to the prison, they beat us.
کله چې دوی موږ بندیان کړو په لومړۍ ورځ وډبولو. د حسن پشان پادریان په خپل پلارني ملک سودان کې سرکش او یاغی نه دي، مګر حسابیان یو خطرناک اقلیت دی. دی وایي د هر ورځ داسې ژوند کوو چې نن او سبا به بند کیږم. حسن وای د ټولو مشکلاتو تحقیقات او کوټه قلفی سره سره له ټولو نه مشکل نامعلوم سرنوشت. حسن عبدالرحیم بیا وای:
دیل واس یعنی ویری هارد ټایم فور می ثینکینګ اف مای فاملی بیکاز آی don't know anything about
دا زما لپاره ډیر مشکل وخت و. د خپل کورنۍ په باره کې می فکر کاوه، ځکه چې ما د دوی په باره کې معلومات نه لرل. مګر حتی د 12 کالو بند سزا د دا عقیده کمزورې نه کړه. حسن عبدالرحیم ازاتوي:
نو ون ټولد می دات بټ آی هاف د پیس دیر از سمثینګ ګوینګ آوټساید بټ آی دونټ
هیڅ راته نو ویلی، مګر زه آرام وم چې یو څه په بهر کې روان دي. له سودان نه لری په فیسبوک کې د حسن کیسه صحیح شخص ته رسیدلې وه. د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړی ټام ګاریټ نه وای:
I didn't know any better, so I got in my car with my letter that I'd written and drove to the Sudanese embassy.
زه نه پوهېدلم، ځکه نو په موټر کې کېناستلم او د سودان سفارت ته ولاړم او مې غوښتل چې غواړم د سفیر سره خبرې وکړم. دا په 10 کالو کې لومړی ځل و چې د کانګرس یو غړی د سودان د حکومت سره خبرې کوي. د ډیر کار لکولو او سودان ته د سفر کولو نه وروسته ګیرت د غیر دولتي موسسو سره په ګډه کار وکړ چې حسن خوشې
کړ. د مهمو خبرونو غټی کې: د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د الروزه په جمعه کې په وسلوال حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 134 اتیا وته رسیدلی. دغه حمله د العرش د ښار په لویدیځ کې د بیر العب ښارګوټي کې په داسې حال کې وشوه چې د امنیتي قواوو ملاتړ کوونکو په کې د جمعې لمونځ ادا کوو. دا وخت د سوریې د رژیم د مخالفانو د ځینو ډلو مشران لګیا دي په سعودي عربستان کې غونډه کوي، او روسیه غواړي چې د ایران او ترکیه په ملاتړ باندې د ملګرو ملتونو ته سرپرستۍ لاندې یو په جینو کې د سولې غونډه جوړه کړي. خو د سوریې د رژیم د مخالفانو غټې ډلې وایي چې د هر قسم روغې جوړې نه مخکې باید جمهور رئیس بشار الاسد د خپلې وظیفې نه استعفا وکړي. ګمان کېږي چې د سپینې ماڼۍ د پخواني متقاعد جنرال مایکل فلین حقوقي مشاوران سپینې ماڼۍ سره هغه معلومات نه شریکوي چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د لاسوهنو په ارتباط او د ټرمپ د ځینو غړو سره د پټو ارتباطاتو په ارتباط ایف بی آئی ته ورکړي. او په متحده ایالاتو کې د پنجشنبې د ورځې تھینکس گیوینګ یا شکر ادا کولو د رخصتۍ نه وروسته نن د جمعې ورځ بلیک فرایډے ورځ ده. په دې ورځ باندې اکثرا امریکایان مغازو ته ځي او په ارزانه بیه مالونه اخلي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده، هیله ده چې هیر نه کړئ.